د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا جیو دے مجاہد جواد ما پسر تو پام کڑی دے ساتھ مهمو خبرونو لنڈیستا د پاکستانی چارواکو له لوري په چمن کې د یو پاکستانی عسکر وژنه کې د ککړ افغان تن پاکستان ته د سپارلو لغوښتنې وروسته د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان اسلامي امارت د پیښې د څېړلو او عاملینو د پیدا کولو لپاره یو لړ پوړی پلاوی ګمارلی دی او پلټنې یې پیل کړې دي. په پاکستان کې د انتخابي کمیشن په غوښتنه د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د کمیشن د سپکاوي په سر د قانوني کاروایۍ لپاره نوټس جاری کړی او وروسته نه یې سه شنبې په ورځ د پلازمینې کیف په ګډون په اوکراین کې په شاوخوا لسو سیمو باندې سل هوایي بریدونه کړي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د پاکستانی چارواکو له لوري په جاپان کې د یو پاکستانی عسکر وژنه کې د ککړ افغان تن پاکستان ته د سپارلو له غوښتنې وروسته د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي د افغانستان اسلامي امارت د دې پیښې د څېړلو او عاملینو د پیدا کولو لپاره یو لړ پوړی پلاوی ګمارلی او پلټنې یې پیل کړي. د طالبانو ویان د نهه یسې شنبې په ورځ د ټویټر له لارې منلی چې په 14 نومبر د کندهار ولایت له سپین بولدک څخه چمن ته په ورتلونکې لاره د نامعلوم کس له لوري په پاکستاني امنیتي کسانو ډزې شوې او په دې ډزو یو تن پاکستانی عسکر وژل شوی دی. ذبیح الله مجاهد ویلي د اسلامي امارت امنیتي اورګانونه کوښښ کوي چې د بیا لپاره د دا ډول پیښو مخنیوي ته جدي پاملرنه وکړي. دوه ورځې وړاندې په چمن پوله د رامنځته شوي دې پیښې نه وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ لاره تړل شوې ده او د چمن ډیپټي کمشنر عبدالحمید زهري وایس اف امریکا ډی بی ته ویلي پوله به تر هغه وخته تړل شوې وي تر څو چې د پاکستاني عسکر په وژنه تورنتن پاکستان ته نه وي سپارل شوی. تر دې پیښې وروسته د سیمې نه د دواړو هیوادونو د پولیساتو ځواکونو ترمنځ د نښتو رپورټونه هم خبر شوي خو په دې نښتو کې د مرګ ژوبلې په اړه افغان او پاکستاني چارواکو په رسمي توګه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د انتخابي کمیشن په غوښتنه د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د کمیشن د سپکاوي په سر د قانوني اقداماتو لپاره نوټس جاری کړی. بل پلو د پاوز د نوي سرلخکا د ټاکلو پر سر حکومت او د مخالفه تحریک انصاف ګوند ترمنځ په یو بل باندې د تورونو لګولو لړۍ دوام لري. همدارنګه د سرخار اسلام آباد په لور د تحریک انصاف لانګ مارچ هم په عمران خان باندې لبري تروسته په شپږمه ورځ هم دوام درلود. د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې د طالبانو لبن څخه د بشري حقوقو د خزینه مدافعینو د ژر تر ژره آزادولو غوښتنه کړې ده. دغه سازمان د ګولې د شنبې په ورځ نه وخته یعنی د نومبر په 14 نیټه ویلي چې طالبانو لس ورځې مخکې د ظریفي یعقوبی فرحت پوپلزی او حمیرا یوسف په نومونو د بشري حقوقو مدافعین نیولې دي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا د برخې کارکونکي سمیره حمیدی د یادو میرمنو نیولو ته په غبرګون کې ویلي په افغانستان کې د بشري حقوقو د خزینه مدافعینو د نیولو او روسي اتصاف د طالبانو د ظالمانه سیاستونو په وړاندې د هر ډول سولیز اعتراض او مخالفت د ځپلو بل هڅه ده چې په ځانګړي ډول د خزو انجونو بشري حقوقو نقض کوي. د بخښنې نړیوال سازمان یادو نیول نو ته په خبرګون کې همدارنګه ویلي چې طالبان باید د وسنۍ او چارواکو په توګه قوانین او نړیوال نورمونه رعایت کړي او لکه کوم قید او شرط پرته د بشري حقوقو د مدافعین او همکاران یې خوشی کړي. روس د نهه یسې شنبې په ورځ د پلازمینې کیف په ګډون په اوکراین کې په شاوخوا لسو سیمو باندې هوایي بریدونه کړي. دغه هوایي بریدونه اوکراین له ختیځ لویدیځ څخه ځپلی دی چې پکې د انرژۍ ودانۍ د استوګنې ودانۍ او نور بنسټونه هم شامل دي او د یو کس د وژل کېدو راپور پکې هم ورکړل شوی. امریکا په اوکراین باندې د نومبر د 15 نیټې د روس لخوا د توغندیو تازه ترسره شوي بریدونه غندلې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د نهه یسې شنبې په ورځ وویل داسې ښکاري چې دغه توغندي په پلازمینه کې یف او دغه هیواد په نورو شاوخوا سیمو کې په ملکی ودانۍ باندې لګیدلی. د کیف خاروال ویټالی کلچکو ویلي چې لږ تر لږه یو کس د روسانو په دغه توغندي برید کې وژل شوی دی. کیف انډیپندنت د دغه هیواد د هوایي ځواک له خولې خبر ورکړی چې روسانو د نومبر په 15 نیټه په کیف او شاوخوا ښارونو باندې کابو سل توغندي توغولی دي. او په یو خبر کې راغلی چې د اوکرين ولسمشر ولادمیر پوتین د نهه یاسي شنبه په ورځ وویل د تاوتری خوالي ریفتینای بندیز به هغه وخت وشي چې روس خپل ټول ځواکونه له اوکرين څخه وباسي او د روس تر پولې پورې د اوکرينیانو واک برته پرځای شي. هغه چې په بالی کې یې د جی شلو هیوادونو سرمشریزي ته په آنلاین بڼه وینا کوله وویل د شخړې په پای ته رسیدو کې ځان به د نور اوکرينیانو د مړینې او نړۍ ته د نور ګواښونو معنا ولري. زيلنسكي وویل زه اوس دیتا هڅیدل يم چې اوس یې وخت دی چې د روس ویجاړون کې جګړه باید ودرول شي او دا کېدای شي. د اوکرين د مشر دغه خبرې ورسله هغه شبي چې هغه د کلې د شنبه پورز له روسانو څخه د نوي آزاد شوی خار خرسان څخه د لیدنې پر وخت اوکرينيز وکونو ته ویل چې هوادي سولې ته تیار دی. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درنو اردوونکو خبرونه واوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهمو راپورونو په لور. د پاکستان او افغانستان ترمنځ چمن لار په دریم ورځ هم تړلې و او د دواړو خواوو د چارواکو ترمنځ تاوتریخوالی هم لیدل کیږي. د چمن زلي مرستيال کمشنر ډیبی ته ویلي چې تر هغه به د چمن لار بند وي ترڅو افغان طالبانو بریدګر پاکستان ته نوي سپارلای. نوموړي ویلي په پاکستان کې ایثار پاتې افغانان یې خپل هوا ته د نورو قبایلو لارو څخه لیږلي دي. په چمن کې د طالب او پاکستانی چارواکو ترمنځ د شوی خنړې شخړې ورسته حال په چمن کې د ډیبی خبريال نعمت الله سرحدي په دې راپور کې راټول کړي.
د وی یو ای ډیوا سره په خبرو کې د سرحدي ضلع ضلع چمن مرستيال کمشنر عبدالحمید زری دغه خبرې تکراری ور بیا وکړي. سترسو ګډه پول باندې د سپر مقام په پاکستانی چارواکو باندې برید کوونکی کس پاکستان ته افغان طالبان په والا کړی نه وي تر هغه به دغه بندر بند وي او هر قسمه پیاده تګ او راتګ او تجارتي اموال څخه ډک مرشان ته په سرحد پارتلو اجازه پاکستان ور نه کړي. خو مرستيال کمشنر دا هم وویل ستیر ورځ په پاکستانی خاوره کې ایثار افغانان خپل وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړل سول او نن د منګل په ورځ په سپین بولدک ایثار پاکستانیانو چمن ته راپلی شو ولسول چې دغه تاګ او راتک د مرکزی لارې په چپه د تصدق پوسټ څخه وسو. خو د پاکستان پر دغه غوښتنو باندې د افغان طالبان ویا زبیح الله مجاهد نن پر ټویټر ټولنیز رسنۍ په خپل پیغام کې پر دغه پیښه خواشنی څرګنده کړې ده او د پیښه عاملینو پیدا کولو او پلټونو لپاره لوړپوړي هیئت ټاکلو خبره کړې ده. د افغان طالبان ویا زبیح الله مجاهد په خپل پیغام کې نور زیاته کړې ده د سپین بولدک څخه چمن کې تلونکي لار باندې نامعلومه کس پر پاکستانی چارواکو د ذکر دي روان وخت کې به دغه رنګ پیښو مخنیوي کولو د پاره پاملرنه ونیول سي. خو د افغان طالبان ویان په خپل پیغام کې دا نه دی ویلي چې د پاکستان پر غوښتنه به دغه بریدګر نیولو پاسو پاکستان ته پواله کړي که په خپل هیواد کې مکتمه پر وچلوي. خو د پولیس د بندیدو عمل نه یوازې د سیمې تجاران بلکې د افغان ترانزیټډ اموال وړونکو پاکستانی ډریوران هم په چمن سره د شهر کې د زیات یخنۍ کې ولاړ د سخت مشکلات سره مخامخ دي.
زموږ ټول د چمن د کوټ پورې د دې کاروبار ستې د بارډر سره تعلق لري. نو بارډر نن درې مدي بندې بالکل کاروبار ټپ ولاړ دی او نه ګراکسه نه شیسته چې د کوټ څخه خو مېلمانه راکول چمن کې سودا وکول هغه وس ناراضي وای بارډر بندې نو چمن نه ناراضي.
بارډر هر وخت بند شي ګنا نو پریشانی د ګاډیان والا ته بشارګان غریبان ولاړ دي مسافر او بس د ګاډیان درندې ګاډیان دي پټیرو زور راځي او دلته ډریوران کلندران غریبانان بس خرچې د جیبه کا او بس هر مشکل چی کنن ټول زورې د ګاډیانو لا ورځي.
ګډه پوله د نومبر پر دیالسم د اتوار په ورځ هغه محل بند سو کله چې یو مسله کست بابیدوسی مرکزی لارې څخه په پاکستان کې را داخل سو او پر پاکستانی چارواکو ډز وکي او یو پاکستانی ملیشا عسکر ووژل او دوه نور ټپیان کو. خو دغه پیښه وروسته بیا نشته پیل سوی او پاکستان او افغانستان ترمنځ ګډه پوله بند سول. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړئ.
پا په پاکستان کې د انتخابي کمیشن په غوښتنه د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته د کمیشن د سپکاوي په سر د قانوني اقداماتو لپاره نوټیس جاری کړی. بل پلو د پاوز د نوي سرلخکار د ټاکلو په سر حکومت او د مخالفه تحریک انصاف ګوند ترمنس په یو بل باندې د تورونو لړۍ دوام لري. په ورته وخت کې د سرخار اسلام آباد په لور د تحریک انصاف لانګ مارچ هم روان دی. په دې اړه په تیر خبرونه کې زموږ همکار احمد فواد لامی په اسلام آباد کې د ډیوی خبریال پیر ولایت شاه سره خبرې کړي.
یو خو د عمران خان باندې چې قاتلانه حمله شوې وه، د هغې نه پس دغه لانګ مارچ نن شپږمه ورځ ده او نن د چینیوټ علاقه د پنجاب چې دا هلته کې دیرا غون شو د لانګ مارچ ګډونوال او دغه سی په خیبر پختونخوا کې نن د بیلابیل زینونه قافلې چې کوم نینو اغار روان شوې دي. نو په دې موخه باندې عمران خان د ویډیو لینک د لارې وینا کړې ده او خیبر پختونخوا کې د لانګ مارچ ګډونوال ته په پنجاب کې نن هغه دا تور لګولې دي عمران خان چې د نواز شریف له داسې د فوز نوې سرلخکار راوستل غواړي چې هغه د نواز شریف ټول کې سونه ماف او عمران خان وایي چې ګنې ما به نه اهل کې داسې یو آرمی چیف راوستو دی منصوبه جوړه کړې ده. خو چې کوم حکومتي وزیران دي هغه د عمران خان دا تورونه ردوي او د دفاع وزیر آصف ویلي چې دا تر اوسه پورې د سره سم مشورت نه شوې د نوې سرلخکار په ټاکنه باندې د نواز شریف سره د بل چا سره. او خواجه آصف دا خبره هم کړې ده اسلام آباد کې چې د 13 نومبر نه پس به د نوی آرمی چیف د ټاکنې په معاملې کې کوم نه نمونه راځي د جی ایچ کیو نه حکومت ته د دفاع وزارت د لارې او بیا به حکومت دې کې یو نوم اعلان کوي.
او د پاکستان په مطبوعاتو کې په دې اړه باندې څه ویل کیږي چې دا د پوز د سرلخکر ټاکنه دا موضوع څومره اهمه ده او څومره د پاکستان په سیاسي ماحول باندې وروسته اثرات اچولای شي؟
زموږ سیب دلته کې سړون کې او مطبوعاتو کې دا نظر لرلی شي چې دې کې شک نشته چې د پاکستان طاقتور فوز دی او ټول ملکی سیاست کې کردار لوبول دی. هغه فوز په خپل باندې خو فوز داوه کوي چې اوس هغه د سیاست نه لاس اغست دی او د فوج چې کوم د نوې سرلخکار تعیناتي نو سړون کې او دا وایي چې هر یو لوی لیډر دا غواړي چې حکومت کې یا اپوزیشن کې چې یو داسې کس راشي چې هغه ته نږدې وي. خدای اختیار د وزیر اعظم دی، د ناست وزیر اعظم چې هغه څوک راولي. نو دلته کې چې عمران خان ناکامې غوښتنې کوي یا په کومه طریقه سره چې هغه تورونه لګي نو په دې باندې خو سړون دیوه کې کوي. د فوج په خواني جرنیلان هم دیوه کې کوي. دن په اسلام آباد کې د فوج چې کوم د پخوانی افسرانو سوسایټي د ایکس سرویس مین سوسایټي اغیم دا ویلي چې دا حق د شهباز شریف ته او اغیم دا الزام لګی چې ګنی عمران خان د داسې تورونو سره د فوج د نوې سرلخکار تعیناتي چې دا کو هغه هر څوک راځي نو هغه لنجمنه جوړول غواړي. جی
او بل خبره د سپریم کورټ نوټیس چې عمران خان ته جاری کړی دی چې مونږ مخکې هم یادونه وکړه په دې اړه کلکته نور معلومات را سره شریک کړي.
په وروستو کې عمران خان او دغه د پارتیزن مرکزی لیډرانو پر لپسې بیانونه ورکړو چې د انتخابي کمیشن مشر چې کوم دی نو هغه د اپوزیشن سره ملاو دی، هغه د پی ڈی ایم کسته او بل دا چې انتخابي کمیشن د دوی سره توپیری چلن ساتي. دا دغه بیانونو په اساس باندې انتخابي کمیشن خواست کړی دی سپریم کورټ ته چې د عمران خان په ضد د انتخابي کمشنر او د کمیشن د غړو په ضد بیانونو په سر د قانوني کاروایی وکړي شي د غیر سپکاوي په تور. نو په دغه باندې چې نن سپریم کورټ دا نوټیس جاری کړی دی او عمران خان او دغه دوه نږدې ملګرو فواد چودري او اسد عمر ته هم د عدالت د سپکاوي د کمیشن د سپکاوي په تور باندې. جی
ډیر زیاته مننه پیر صاحب.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شه. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 25 00 03.
د پاکستان د پلټونو وفاقي اداري اف اي اي د خبريال ارشد شریف ته وژنې په تور د تاریخ انصاف ګون مشان مراد سعید او فیصل واودا د پلټونو لپاره درتلونکي ګولې د شنبه په ورځ راغوښتې دي. بلورته د کورنی او چارو مرکزی وزیر رانا سناولا ویلي ک د ارشد شریف ته وژنې په ترڅ کې د شپږو کسانو چې پکې دوه په پاکستان دوه دوبۍ او دوه کینیا کې د پلټنې وشي نو دا مسله به حل شي. په دې اړه نور حال د الیاس خان په ریپورت کې.
د پاکستان د پلټنو وفاقي ادارې اف ای ای د خبريال ارشد شریف د وجنې په تور د تاریخ انصاف ګوند مشران مراد سعید او فیصل واډا د پلټنو لپاره راتلونکي ګل پورت راغوښتي دي. پاکستانی مطبوعات د خپل سرچینو له قول وایي چې د پی ټی ای مشران د وجل شوي خبريال ته د ګواښونو څخه خبر وو چې تیره میاشت د کینیا پولیسو لخوا په ډزو وجل شوی وو. د پی ټی ای ناراضه مشر فیصل واډا تیره میاشت یو خبري غونډه کې دعوه کړې وه چې د سینیئر اینکر پرسن ارشد شریف د وژنې منصوبه د مخکنه په پاکستان کې جوړه شوې و او دا یو حادثاتي وژنه نه و. په عین حال کې د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر رانا سنولا ویلي چې د ارشد شریف د وژنې پترس کې د شپږو تنانو نه پلټنې وشي نو دا مسله به ډېر ژر حل شي. د نهه سه شنبه په ورځ یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې رانا سنولا وویل
الیکسی میں رکھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسے جہاز میں بٹھایا اور وہ اگلے دن دبئی چلا گیا. دوسرا آدمی جو ہے اس کی گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسے ان چیزوں کی خبر ہے کسی حد تک. فیصل وڑا
دیش پگو تنانو کے دو پا پاکستان کی دی دیکھ یہ وطن دے پخپل موٹر کی کے نولو اور دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر تے حوالہ کرو چرتا نچے آغا دبئی تا واسطہ ولے شو اور دویم کس فیصل وڑا دے رانا سنولا زیادہ کڑا دو تنان طارق وسیع اور سلمان اقبال پا دبئی کی دی او دو نو خرم او وقار دی سوک چی پا کینیا کی دی. مرکزی وزیر اویل دی که شک نشتا چی دا ارشد شریف پا موٹر ڈزی دا سا پتولو لپار دی او هغه پا یو حادثاتی برید کی نا بلکه هدفی برید کی وجل شوی دی. رانا سنولا زیاد اکڑا که پلتنو که دا شپک تنان بیگونا ثابت شل نو خبر دا خو مونگ تا پورا یقین دی چی دا دوی پلتنو او بیانونو سخبا مونگ تا دا اصلی قاتلانو ترسیدلو که دیر اشاره ملاو شی. پا ویشتم اکتوبر دا پاکستان د پوز ویان لیفټیننت جنرال بابر افتخار ویلی وو د ارشد شریف د پیخې په تړاو د ای آر وای د مشر سلمان اقبال نوم بیا بیا اخستل کیږي ځکه هغه د پاکستان ته راوستل شي او په پلټنو کې دی شامل کړی شي. د ارشد شریف د وژنې وروسته په ټولنیزو رسنیو په پوز پوښتنې راولاړې شوي چې د دې وژنې د پیخې نه څوک ګټې پورته کوي. دا قتل ډېر ضروري دی خو د شخصي ټلویزیون چینل ای آر وای مشر سلمان اقبال بیا ویلی وو د ارشد شریف د وژنې سره هیڅ تعلق نشته او پزان لگیدلی تورونه رد کړی وو او د یادې پیخې د ملګرو ملتونو د لارې د پلټونو غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې د پاکستانی چارواکو یو ادوکسیزه پلټون کې ډله د دوشنبه په ورځ متحده عرب اماراتو ته رسیدلې چې د ارشد شریف دوبۍ ته د راتک احوال ته د تیر شوي وخت په اړه پلټنې وکړي. د دې نه وړاندې د اف ای ای مشر محسن حسن بټ جیو نیوز ته ویلي وو داسې ښکاري چې ارشد شریف په کینیا کې په یو منظم پلان شوي وژنه کې وژل شوی دی او هغه د شواهدو په بنسټ دی چې پاکستان تر اوسه راټول کړی دي. د اف ای ای لوړپوړو افسرانو ویلي مونږ باور لرو چې د کینیا پولیس د ارشد شریف په هدفي وژنه کې لاس درلود. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
کو دا وایس اف امریکا دی ودا په پاکستان کې د ترګری زد عدالت لخوا په چنئی انجنیرانو ځانمرګي برید په تور نیول شوي دوه کسانو ته د مرګ سزا ورول شوې ده. په یاد د ځانمرګي برید کې چې نه چینایانو او څلور پاکستانیانو په ګډون دیارلس تنه کسان پکې وژل شوي وو او د دغې پیښې وروسته د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و دغه ځانمرګي برید تحریک طالبان پاکستان ترسره کړی. په دې اړه تفصیل د احسان محمد خان په ریپورت کې.
د پاکستان د ترګری عزت یو ځای عدالت چې په چینی انجینرانو ځانمرګي برید په تور دغه دوه تنانو ته د مرګ سزا اورولې. د ځانمرګي برید چې تیر کال د جولای په میاشت کې د خیبر پختونخوا کوهستان سیمه کې ترسره شوی و چې په نتیجه کې یې نه چینی انجینران او څلور پاکستانیانو په شمول دیارلس تنان وژل شوي او تر شلو نور ټپیان شوي وو. د ګلپورس په ابتاباد کې د هزاري د پولیسو مشر زیشان اصغر مطبوعاتي کانفرنس کې وویل دغه د پولیسو او تفتیشي ټیم لوی کامیابی ده چې په یاد ځانمرګي برید کې ککړتنانی ونیول او ورته سزا هم ورکړل شو.
ٹرائل کے دوران دو ملزمان کو 13-13 بار سزائے موت دی گئی اور 32-32 بار عمر قید کی سزا دی گئی, تو یہ میرے خیال میں ہمارے لیگل سسٹم کی بہت بڑی کامیابی ہے.
دے وائی زمن طرح گرائی پر زد پولیس و سانگے و استخباراتی اداروں کھڑاؤ او حسو پا نتیجہ کی دا زانمرگی برید دغا پیخی پلٹنے تر کامیابی ورسے دے لئی تورن تنان ونیول او زندان تا ولے گلے شو. دا دوی دا قضی اورونا تر سرا شوا او دا اورونے سرتکی دو روست محمد حسین عرف سید محمد او محمد ایاز عرف جان باز تا دیالس واره د مرگ سزا او دو دیرش زلا د عمری بند سزا اورول شوی دا. د پولیسو د غجکپوری چارواکی زیشان اصغر زیاته کړه دا په لومړی ځل دا چې د کوم ځانمرګي برید کوونکی تر هغه د فامیل او هغه چا څوک چې په دغه برید کې ورسره ککړ وو پیژنګلو شوی. یاد دی وی د ځانمرګي برید هدف هغه چینایی انجینران وو چې په کوهستان سیمه کې د داسو برېښنا پروژه کې کار کاوه. د پولیسو تر مخه په دې قضیه کې سلور نور تنان د ثبوتونو د نشټوالي له امله بری شوي هم دي. د پاکستان د بارنیو چارو وزارت د ګلپورس په یو بیان کې وویل چې دغه عدالتي پریکړه د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په لړ کې د پاکستان د ژمنتیا ښودنه کوي. موږ یو ځل بیا په پیښه کې قربان شوي تنانو کورنیو سره خپل خواخوږي سرګندو او په پاکستان کې د چینایي کارکونکو پروژو او بنسټونو خوندي ساتلو ته ژمن یو. یاد دی وی بیجینګ لخوا د دغه عدالتي پریکړې په اړه لا کوم خبرګون نه دی لیدل شوی. احسان محمد خان, وایس اف امریکا, دیوا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
ملګری ملتونه وایي یوازې په تیرو 11 کالو کې په نړۍ کې د انسانانو شمیر د 2 بلیون څخه 8 بلیون ته رسیدلی دی. د پاکستان په آبادۍ یا د وګړو په شمیر کې هر کال 1.9% زیاتوالی لیدل کیږي. څېړونکي وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې په پاکستان کې د آبادۍ زیاتوالی او د وسایلو آبادۍ ترمنځ فرق اړخ ته پام نه دی راګرځول شوی. هم د دې لامل ماشومان د خوراک, تعلیم او صحت د اسانتیاو له کمی سره مخ دي چې د حکومت لوی ناکامي ده. نور حال اسلام آباد څخه د رابیا پیر په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د پاپولیشن یا آبادی لخوا خپور سوی معلوماتو تر مخه په کال 2011 کې د نړۍ آبادی 2 ارب وه چې په کال 2022 کې 8 ارب ته رسیدلې. ملګری ملتونه وایي پاکستان په هغو 8 هیوادونو کې شامل دی چې تر کال 2050 پورې به د نړۍ نیمایي آبادی وي. په دې کې مصر, ایتوپیا, هند, نایجیریا, فلپاین او تنزانیا هم شامل دي. د ملګرو ملت نو د دغه رپورت تر مخه دا محل پاکستان کې د روزنې کچا 3.6% ده. د پاکستان د قومي آبادی بیانیه ده چې د حقوقو, مسؤلیتونو او توازن د 3 سره تړلي اصولونو پر بنیاد د هیواد لپاره مناسبه لارا ټاکلې ده. البته په پاکستان کې د پاپولیشن کونسل مشره زیبا ستار وی او ای ډیوا سره خبرو کې وایي,
میرا خیال سے 10 سے لے کے 15 سال مجھے لگتا ہے بالکل جیسے
13 سخا 15 کلو پوری پر آبادی باندھی قابو مندلو اڑختہ پام ندیر اگرزول سوی. د تیرو کلونو د سرشمیرو د نتیجو برست گنل کے دو چی پا اساسی او طولنی زکا چبا سجخ رابر سی رکڑی سیم او دا غزیت دون کی آبادی د شمیرو د خلگو پر جوندونو او حیوات پر اقتصاد اغیز اڑختہ پا پام راو اگرزول سیم. خو مجھولی دو چی یوازی پر سیاسی چوکیو او حلکا بندیو خبری کیجیم. چې د حکومت ته منسوبه بندي یو لوی ناکامي ده. څېړونکي دا هم وایي هغه ټولنې چې خپل خلکو ته مساوي حقونه ورکوي د سوکالۍ پرمختګ او سولې په لار کې مخ په وړاندې وي. خو د پاکستان د زیاتېدونکې آبادۍ له امله ټولنیز او اقتصادي نابرابري د هېواد په ټولو برخو کې شتون لري. سوشیالوجیست یا ټولنپوه محمد سید شاه وی او ای ډیوا ته وایي
زمونږ په اکانومي یا زمونږ په معاشي حالاتو باندې یو خراب اثر غورځولی شي. مونږ خپل ماشومانو له هغه شانتي تربیت نشو ورکولی، مونږ خپل ماشومانو له بیا هغه شان تعلیم نشو ورکولی، مونږ د هغه شانتي روزګار نشو ورکولی.
دوی زیاتوي د آبادی شمیر ترڅنګ موږ باید د شواهدو پر بنیاد پریکړې وکړو چې خلکو ته مساوي حقونه او فرصتونه ورکړل سي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریس د ملګرو ملتونو په بیان کې ویلي د نړۍ اته عرب آبادی ته رسیدل د تنوع او پرمختګ لمنځلو سره پر سیاری د انسانیت ګډ مسؤلیت هم په پام کې د نیولو یو فرصت دی. د ملګرو ملتونو د ریپورت تر مخه د نړۍ آبادی کې نیمای پرخه د آسیا ده، خو ډیموګرافران دا هم وایي چې د ودې کچا په مثبت ډول په کال کې له 1% څخه کمه سوې ده. او دغه رنګه د دوی د اندازو تر مخه تر کال 2030 پورې نړۍ 9 ارب خلکو ته او کال 2030 پورې 10.4 ارب ته رسیدای سي. رابیه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
درنو اردن کورا پورنم واوریدل او سم یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوی
د ایران د تش په نوم د اخلاقیاتو د پولیس په ولقه کې د یوې 20 کلنې پیغلې د ماهسا امینی د مرګ نه پس په ګرد ایران کې مظاهره جاری دي. ماهسا امینی د ایران اخلاقیاتو پولیس په صحیح ستر نه کولو گرفتاره کړې و. د یوې میاشتې نه زیاته موده شوه چې خلک د ایران د یو شمیر ښارونو په لارو کوڅو کې مظاهرې کوي. د ډیرو مظاهرو مشري خزی کوي چې ورسره پکې اوس د دوی پلاران، ورونه او خاوندان هم شامل شوي دي. د ګرد ایران د یونیورسټو طالب علمان هم د حکومت د زور زیاتی خلاف کیدونکو مظاهرو کې د برخې اخیستو دپاره راپورته شوي دي. خو د ایران حکومت د دې مظاهرو د چقولو دپاره ناترسه او خونړي اقدامات شروع کړي دي. د ایران حاکمانو د مظاهرو خلاف کیدونکو اقداماتو کې په سوونو ایرانیان وجلی دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. د بشری حقوقو امینستی انټرنیشنل تنظیم ته معلومه شوې ده چې د حکومت په جوابي اقداماتو کې یوازې د سیستان او بلوچستان صوبې په زاهدان کې 2 اتیا کسان وجلې شوې دي. دغلته فوج په مظاهره کوونکو نیغ په نیغه ډزې کړې دي. دین علاوه په زرګونو خلک نیولې شوي هم دي چې پکې خبریالان، صحافیان او نامتو اولسي وګړي شامل دي. د ایران حکومت انټرنیټ هم بند کړی دی او د زیاتره خلکو رسایي ورته نکېږي. امریکې په امنناکو مظاهره کوونکو د ایرانی حکومت زور ظلم په سخت ټکو کې غندلې دی، ځکه چې امنناکه مظاهره کوونکي د خپلو بشري حقونو او د خپلو ځانونو د احترام او عزت کې دوه مطالبې کوي. صدر بایدن په 3 اکتوبر خپل یو بیان کې ویلي دي چې امریکا د ایران زنانو او د ایران ټولو خلکو سره ولاړه ده. د چا د حوصله او جرأت نه چې ټوله دنیا متاثره شوې ده. د خپل وینا کې دا خبره په ګوته کړې و چې امریکای د ایران د خلکو انټرنیټ ته په اسانۍ سره د رسایي ممکن کولو لپاره اقدام کړی دی او د اخلاقیاتو د پولیس په شمول په یو شمیر ایرانی چارواکو او ادارو بندیزونه لګولې دي. د امریکای د خزانه محکمې د اکتوبر په 16 تاریخ د ایران په 16 نور لوی لوی مشرانو د ایرانی استوګنو په بیرحمه سره په چقولو کې او د انټرنیټ په بندولو کې د لاس درلودو په سر نوی بندیزونه لګولې دي. کم کسان چې د بندیزونو هدف کړی شوی دي په دوی کې د ایران د کورانو چارو وزیر احمد واحدی او د موصلات وزیر عیسی زاریپور هم شامل دي. نور 15 کسان د فوج ستر چارواکي دي چې د ایران قانون نافذ کوونکي فوج سره، د ایران سایبر پولیس سره او د ایران پاسداران انقلاب سره تعلق لري. د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان خاغلی نت پرایس په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي تر کومې چې ایران د خپل خلکو د حقونو خیال نه ساتي تر هغه به موږ بندیزونه لګیدلې ساتو.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېګئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorial.
درنو ورن کو راپورونم دومره وو. اوس مو پام را ګرځاو د بی بی سی رینی ځانګړي خبرونه ده.